او لویو خارونو کې خبريږي. 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو او نیز باس 15 دقیقې پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خدای شي بس صفی الله ستانکزای په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پرسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د خبرو جزئیات لا نه دي روښانه، خو ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټوټر هیله ښودلې و چې دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی او دا مرګ ژوبلې ورړولې. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کې خود او هدف اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. آذربایجان او ارمنستان د لانجمنی سیمې نګورنو قرباخ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم درنا جګړه روانه کړې ده. ارمنی چارواکو ویلي جګړه د شپې هم روانه و، خو باکو ویلي د دوی په تیر خارګوټي ډزې کېدلې. په دې نښتو کې د نګورنو قرباخ د سیمې 2 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. آذربایجان هم تایید کړی چې مرګ ژوبله راوختي، خو یوازې د ملکیانو شمیر خپور کړی. او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2016 کال کې یوازې $1.5 مالیه ورکړې. دا خبره نیویورک ټایمز راپور کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونې خبريږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو د اونیز باس 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز باس.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزی په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له وی حساسې مرحلې تیریږي، چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کړي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي، او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکیلتیا هم یو جوت بحث دی، خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیول شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 15 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. راسره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه ریمر صاحب، تاسو ته جناب ابراهیم صاحب تاسو خدمتونه اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، چین دغه یو هیواد دی چې د افغانستان لپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
هم تر څو بخښنه غواړم، یو ټکی چې دلته ډېر کله رامت رہے کیږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نور لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او پر روښانه میدان ته نه راځي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي، خپل د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطح د امریکا سره پلانجه باندې اخته د اقتصادي مسایل د دوی استراتیژیک مسایل د دوی هغه د دوی هغه ژمنی مسایل د افریقا کې او په منځنۍ ختیځ کې په ځانګړې توګه آسیا کې نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلار او پالیسي دا ایجابوي چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهمه وي واضح نه وي ځکه په دې کې د دوی ګټه ده که د دوی پالیسي واضح شي که د دوی پلان او تګلار واضح شي نو د دې نه خلک پوهیږي مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونه د دوی د پلانونو خبرېږي نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړی دی او تر اوسه پورې په هغه پالیسي باندې
ولاړه
خپل هغه فکر خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر استعمال ندی شته چې امریکا د دې ځانه خیس پکې نو بیا هغه وخت کې په بارزه ټول معلومي
ډېر من نامدار صاحب ان شاء الله بیا موږ راګرځم رحیم صاحب د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي د افغانستان د سولې په بهیر کې دا یو سولېز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شي دي چې هغه خوندې په افغانستان کې
د لوی بخون کې سره په عرب سپیشلی نامه تاسو ته اندب سپته او قدمو او دیدون کو ته سلام نو دناوي
وعليكم السلام
ګوري په نړۍ کې کومه جګړې ته ګورو نو جګړه دګړې ته د دوه وړو خونو لیدې شو یو په دغه شی هغه سیاسي اخیز دي چې هغوی تر لاسه کیو باز هغوی خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي بل اړه خیدا دي چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کیو دوه سره تل شي ودی د چین لومړیتوب په تیرو لاسو کولو کې دغه د دوی نړیوال استراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي په نړۍ په اقتصاد کې خپل غزونی وکيو د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تم ځایونه ولري چې هغه اوس په خوا به د جګړې په دګر کې اوس د اقتصاد په دګر ده اوس غواړي بیلابل بندرونه ونیسي د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلاره چولې دغه لوی هدف داره چې یو خواته چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی اروپا سره وصل کی امریکا سره ځان وصل کی بل د بهر د لارې نه وصل کی د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم ده چې د تقریبا اتیا نوي سلنه تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او شویلی چین سمندر کې ورس تر بیره ته چینجالونه زیاتیږي نو چین په دې لټه کې وو چې څنګه وکولای شي او چې لارې نه ځان نړۍ سره باس کیو د شویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورست بل زیاتیږي د نه ځان خلاص کی نو هم دا لامل دی چې د په دوه نقطو باندې کار کوي او خدای دې چې د پاکستان نه سی پک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیر ته بهر نه اور بهر ته اور سوچي عرب به هند بهیر ته ځان رسي بل کار دی دا وکړي مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي د چین او د امریکا د ټکر او لوی سندوندا د کشیر افغانستان کې ګډوډي وی کشیر افغانستان کې بے ثباتی وی نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای چې د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه پانګه چونه وکړي او دا زیرمه د زیرمو د لاسرسي پیدا کی همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لې نه خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا بیرته صادر کړي دوی غواړي د بیلابلو نقطو کې افریقا کې غواړي پانګه چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لې ته صادرات وکړي نو هم دا د کتاش هم د اوس پاکستان تر لاسه د پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان هتا دکانداري کوي هم دا راځي چې تاسو افریقا ته لاړ شي تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شي هغه وادونه چې چین سره نږدې دي نو هغه د چینایان فعال دي هم د غوس برحاله بیلابلو پروژو کې کار کوي نو هغه څه چې امریکای په تشویش کړي دا هم دا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورسره بل زیاتیږي په دې برخه کې یو مهمه نقطه ده چې چین لګیا د بیلابلو وادونو ته پورونه ورکړي په میلیارډونو ډالرو پورونه ورکړي نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکړي نو طبي خبر ده هغه هیوادونه چې اقتصادي نگاهنه په خپلو پخو ولاړ نه دي. طبیعي خبره ده چې هغه دا پور بیرته نشي ورکولی. که یو افریقایي هیواد ته د بند جوړولو لپاره $10 میلیارد ورکړي، هغه بیرته دا پور نشي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي، بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې ده، چې دا ورځ تر بلې د چین د غذاونو او د چین اقتصادي نفوذ.
رحیم صاحب، یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین ویټو کړ او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سی پیک په خلاف باندې ضد کارونه وای کوي. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي، لکه د میساینا کال شو، د حجیګا کال شو، دواړو مخې نیول شوی ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا بې اعتباري پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي، او تر خوای د چین هغه د لویو سرمایه ګزاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخه نیسي. اوس په چین کې، په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو ترسره کولای. ما په پاکستان کې ښکاره سپیک خودلې شو، تر خوای هغه د عملاً سوره وړاندې دا غوي د نوي ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چینی پر امریکا باندې بې اعتبار کړی چې په افغانستان کې سوله نه راځي، له همدې کبله په شا کېږي او د لویو اقتصادي پروژو د تمویل لپاره زړه نه کوي.
ګوري، هغه څه چې د چین لومړیتوب دی، هغه همدا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. د هغه دپاره یوه لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سی پیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سین کې ایښودی شو، اوس یې نشي ایښودی، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لار دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هېڅکله نشي کولی چې دا زیربناوي، تجارتي زیربناوي دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې چاونه وکړي. ګوري، دا تنا د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین $400 میلیارد قرارداد کړی چې په هغه کې بیلابیل برخې دي. دا قرارداد یو برخه ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه چونه کوم، دا $400 میلیارد، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي. نو دا لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې $400 میلیارد پانګه چونه خو کوي، ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کوي. نو که چېرې افغانستان کې بې ثباتي د چین دغه سرمایه ګزاریانو ته هر وخت زیان رسېدی شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیکه نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولی شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غذاونو هغه ټول خوبونه چې دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا د افغانستان بې ثباتۍ له وجې نه د دوی هغه
سیمایي ګټې ځان کېږي.
بالکل، هغه ځان او خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب. ان شاء الله بیا راګرځم. همدار صاحب، که په یاد دی په 2019 کال کې صنعت په وینا کې ترامپ یو خبره واضحه وکړه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر، چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري، خلوی پروژې د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغلته روخانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف و، چې لوی مهم دوه قراردادونه یې د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر څومره له زیان سره مخامخ کولی شي؟
ویرمن صاحب، مسله دا ده چې په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ونه توانیدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هیوادونو، د همسایه هیوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې، هغه متضادې ګټې چې دي، هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه، د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هیوادونه تر ډېره حده پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. تر دې ورهاخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي، او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا 10 کلونو کې د سولاتیا درجې د تګلارې چې دا هغه تغییر شوې ده. نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې که موږ په راتلونکي کې، لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله، اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بوت کې د رقابت په اساس باندې په ټول نړۍ کې د مارکیټ خپل کې دا کافي خاده کم ک اشالیا د امریکا د کاسیا د کلوري و چې دي د ټولو کې د کوخه کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکي او چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي. په فدي اساس باندې ټرمپ د ډېر زړه د خبرو وکړل چې د دوی لمړی توپ یا د دوی لمړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی، نو د چین مخه په ټولو ځایونو کې نیسي. چین په کور دننه هم مشکلات لري، د تایوان مسله ده، د هانګ کانګ مسله ده، د غوریانو مسله ده، د تیبت مسله ده، نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا د خپل الته په کور دننه سره مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطح باندې اوس امریکا دا موضوع ډېر راپورته کړی ده او چین تر فشار لاندې نیسي. او یو نیر د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه و چې کچیرته دلته یو اسلامي رادیکال حکومت په افغانستان کې جوړیږي، نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره د سنگیان د مسلمانانو سره مرسته کوي، هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
تور کړی دی، زه فکر کوم چین تر واده پوری خاطر جمع شوی دی. همدار صاحب، یو بحث چې مطرح کیږي عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول امراضي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دین هدف دا نه دی چې خدای مکر د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث لدی شاید دا اوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي، چین لدغه نه سومره په ویره ده چې حد اقلا نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکي یا هم عملا دغه میدان ته راودانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي.
خطر ډیر ده پوری چین په دیاله باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه یا په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. په همدې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو، د دې سره طالبانو مبارزه وکړله، تر دې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا، چین او ایران چې دوی له طالبانو سره نږدې شول، خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړې د طالبانو سره. دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلود، همداسې ایران او خپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او په خپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او دوی سره خبرې وکړي او په زمین کې دوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دا هژمونی سیاست چې دوی لري، یعنی په چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې، په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شنه استفاده کوي یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي، خو بشري ارزښتونه څه شی دي،
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي،
د بل هیواد ګټې ورته څه دي، یا بشر څومره زیانمن کیږي. په دې تیرو سلو کلونو کې دا د ساړه جنگ پر مهال باندې کتا سو ګوري مختلفو هیوادونو د یو بل د تزیف کولو د پاره رادیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړلې تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیه هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې تر رسیدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغه سی ژمنه کړې ده چې دوی به د رادیکالو او دغه ډلو سره چې هغوی د جغو د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري دغه سره ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقه مندې د طالبانو سره لږ ډېره شوې ده.
یو بدیل فکر بوله مننه همدرد صاحب. رحیم صاحب، د اقتصاد یو ډیر مشهور معقوله ده، راکړه ورکړه، یعنی که څه راکې څه درکوم. چین به حتما په افغانستان کې د ګټو د پاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یوه تشه رامنځته کیږي، د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
ګوري که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ویل، هغه
چین ته رسیږي. دوهم موضوع دلته دا ده چې کله دلته تشره ډکیږي د تشه ډکولو څو لارې دي. یوه لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، د اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کومه ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوې ده دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزی آسیا د نفت او ګازو خپل تجارت د قندار او هلمند لارې نه ګوادر بندر سره وصل کړي. نو هغه څه چې په پلان کې لري هغه هم دا دی چې کشیر دلته تشه راځي دا مجبوره ده چې زر تر زره دا تشه ډکه کړي. ولې؟ ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدی شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش شي افغانستان ته دی، د هغه یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزی آسیا هېوادونه خپلواک شو، په هغه وخت کې چین په سړې جګړې کې د روسیې په خلاف تل. خو چې کله مرکزی آسیا هېوادونه خپلواک کېږي د چین سره کېني، روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسي هغه څه چې خبرې وي هغه خلاصې شوې. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسي خواته نه د بنسټپالو ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي، نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگاهونه، کلتوري نگاهونه ډېر مشترکات لري. نو بېله شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډله کشیر دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي. نو هغه ته د چین د تیلو او د ګازو هغه لوی پروژې لوی ذخیره هم هغلته دي. بل د مرکزی آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي به هر دویمه درېمه ورځ به دغه نلیکې خلکو ولوسولي. نو دا د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثباتي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي، چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي، یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخکې ودري، خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث و چې د دوی اړیکې خرابې شي. اوس دې حتی ورسېدل چې بیا IMF ته لاړه، IMF ته ورته قرض نه ورکوو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کېږي، نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهېږي چې بې له چین امریکا ګزاره نه کېږي. اوس که یوه نقطه زه تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د سی پیک پروژې باندې چې څومره کار روان و تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړې دي.
د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت مې یوازې څلور دقیقې پاتې دی. ډیرو ګډ بحث دی، البته لیوالتیا وا او د چې دا بحثونه وګدې شي، خو په دې څلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان. همدرد صاحب، اوس که د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړو، ایم صاحب ورته اشاره وکړه ډېرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډېرې سره نږدې شوې دي. اوس که چېرته دا هېوادونه سره ډېرې زیاتې اړیکې نږدې کولی شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولی شي چې د افغانستان په سوله کې یا سرخوږی جوړ کړي یا حد اقل زمینه د سولې مساعده شي؟
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیما په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه. دوی ځینې غواړي چې د منطقې ځینې هېوادونه په افغانستان کې ولوبېږي، تر هغې وروسته هغه آخري درجې ته هغه آخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطح باندې باید مطالعه شي.
اوس همدرد صاحب، که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګټ په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
خزه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې چین د پاکستان له کړکۍ نه افغانستان ته په دې تیرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلي وو. داسې خاص مستقیم اړیکې هم که درلودلې، نو د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د اوس په مشورې سره په افغانستان کې خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغیر چې پراتون کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغیر چې راځي د پاکستان د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډیره حده پورې به هغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډیره مننه صاحب.
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېره حده پورې خلکو ته خلاص کولی شي چې د دوی ګټه باید
ډېره منام در صاحب. رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او په ټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي.
دسې دی چې موږ خو همیشه ډېره ضعیفه خارجي پالیسي درلودله تر څو چې تاسو بهرنۍ پالیسي تاسو منظم نه وي تاسو به تل همدغه نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کېږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د دغه د اسکرو کومو بحث کو دلته ډېر اړینه ده چې موږ زمنګ بهرنۍ پالیسی ډېر واضح هي. مثلا ایران سره موږ دا غدانه ناسولرو د پردې پرمخ یا پردې ترشا چې امریکا نن د کسبه د شاید لا شي خو موږ تاسو یو هم دا راز چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولې شو په وګد محل کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري دا غو په ژغورلو کې او هغه خوندې ساتلو په برخه کې مهمه رول ولر. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کو او یو انډول جوړ کو. نو په تر څو چې موږ دا انډول جوړ نو کو د دې لپاره ډېر زمونږ لپاره ډېر ستونزمن شي چې په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپل ګټه ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي.
نو اړینه ده چې موږ ډېر واضح خارجي پالیسی ولرو او د راتلونکي وضعیتونو لپاره ځان چمتو کړو.
ډېره زیاته مننه له خپل دواړو ملمنو شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو کارپو او همدرد ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پای ته ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خماری در تکم نالا جاری دجڑا زخم میکاری شم رسوا جا پیاری دجڑا زخم میکاری شم رسوا جا پیاری Thank you. دزره زخم میکاری شوم رسوا تا بیاری پجره زخمی بطر چو گردم دزره زخم میکاری شوم رسوا